په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه وړاندې کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جنګ چلند وکړ او همې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب نه ده کړی. د برلن د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی پر رسنیو کې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د ورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیزو آژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندوم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بیلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو د سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سکالی وول زرنا قانونه کډوالي واز د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتبا شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی. هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر 5م پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوې. زمو همکار په ژوندۍ بڼه مختوري
ځوان فکر ل آزادۍ رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله میو منه. هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې ل ویبل موضوع سره ل خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو ل بیا واکمنې دوه تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځیو او په هنتونو پاتې شي، او که دغه خوانځي او په هنتونو نه همداسې تړل کیږي پایلې به څه وي، او د بیا پایل لپاره څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولای شي، څه ډول خپل غږ پورته کولای شي، او بل اخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د انجونو په مخ تړلې یا په هنتونو نه د بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خبرونې لمل منو سره بحث کوو. د خبرونه میلمانه مو هم خاغلی اتاولا ویسا د قلم لار ټولنی یو مسول چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ګرځیدل او بند خوانځي خلاص کړي. همدا ډول تور پیکای آریان چې په خوای د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوي او محاصله حلیمه عزیزی را سره دي. له دوی سره به په همدغو مسایلو بحث وکړو، او همدا ډول به د خپل هغو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړي دي. نو موږ پایل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي، او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي نش کولای خوانځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کیږي، نو ښه خو دا و چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لاسه کې یو چې د دې جواب باید معرف وایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت وایي، ځکه چې ولس خلک او خپل عملا شاګردان چې او خو غواړي، هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي، خو هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی د مختلفو لاملونو له هغه چې دی یادوي هغه پاتې لامل معلوم نه دی. ولې لامل معلوم نه دی؟ ښوونځي بند دي، نو په دې باندې
اورم. غږ مو ستاسو غږ راځي، مهرباني دوام ورکړئ. ویسا صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه فکر کوم دا ویسا صاحب غږ پرې شو، خو بیا به هم وروسته خبرې وکړو. د ویسا صاحب څخه د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. نو اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خبرونه کې ده. اغلی آریان، تاسو دغه دلایل منئ د چارواکو چې غنی موږ خوانځي او پوهنتون نوای په دې خاطر تړلې دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجونی او حلکان دی په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. شاله چې تاسو سره د دوی د دلایلو پر رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی واک ته رسیدلي او خپل حکومت اعلان کړی، تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی وس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري. نو دا هسي پلمی دي او دا عوامل چې سبب شوی دا چې دوی له خپلواته مترکیږي کوم خندونه چې دوی په عامه اصطلاح آمدن جوړ کړی دي او په خپل لاس جوړ کړی دي. چا لومړی ورځ دوی مترکی یو د امن محیط جوړول دي چې د امن محیط جوړول دي دوی په نظر هغه د مختلف تعلیم دیلول دي او تر څنګه د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معرف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلود؟ که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زدکړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې شتون نه لري. او بل مسله چې دوی مترکې دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلې دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو باس سری شو نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. او پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخت دي او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. او بله مسله چې دوی مطرح کوي هغه د نصاب خبره ده. دوی وایي چې موږ غواړو نصاب اسلامي کړو، نو دا د نصاب د اسلامي کېدو تر اسلامي کېدو پورې به ښوونځي بندې د انجونو ښوونځي. د نصاب په برخه کې چې یو سوال شخصا ماته پیدا کېږي، هغه دا ده چې آیا دا نصاب یوازې نجونو لپاره اسلامي کېږي او که هلکانو لپاره هم باید اسلامي شي؟ حال دا چې نجونې په کور ناستې دي او هلکان هماغه نصاب تعقیبوي، هماغه نصاب په ښوونځیو کې تدریس کېږي، نو آیا دا نصاب مسله یوازې د نجونو برخه کې مطرح ده که د هلکانو په رابطه کې هم ده؟ نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زدکړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معرف په برخه کې ښوونځي.
مننه ښاغلی ویسا، بیرته په خپرونه کې را سره یو ځای شوی دی. ویسا صاحب، تاسې مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو، خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
د اقتصادي ستونزو تلمای وي نو اقتصادي ستونزو خو ته کال دوه درې کې هم دی نه شي حلولی، ځکه افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده هغه یو لویه مسله ده. پاتو د لکه مخکې چې خور وویله، زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، هر څه یې جلا و. دا دی خو ښوونځي ته تلې، اما اوس چې دا مخکې چې وویش لکه په ټول افغانستان کې موږ خوندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس د ټولو پر مخ د یو شمېر پر مخ باندې ښوونځي تللې دي چې شپږم څخه دولسم پورې، دغه ستونزه باید دي حل. بل د معارف د ښوونیز نظام ستونزه زموږ تر ډېره پورې د ډونرانو سره په همکاري او په مرسته ولاړه وه، لکه یونیسف و یو شمېر نور هغه موسسات چې هغوی مرسته کوله. نو که اوس هم دوی وغواړي همدغه ستونزه موږ خپله نه سولولی، اما نړیوال ډونران کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، د ښوونکو معاشات کې، د کتابونو په رسولو کې او په تعمیراتو کې. پخوا هم مرسته شوې وه، اوس هم باید هغوی مرسته وکړي. که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نشي چلولی، باید مراجع وکړي. سید چې ستونزه رامنځته کېږي، خو ستونزه چې ده هغه حل لري. حل دا دی چې دی نشي چلولی. که دوی وایي اقتصادي ستونزه ده، په اقتصادي ستونزه کې نو دغه یوه حل لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندیزم شوی دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمېر نور موسسات کولی شي چې زموږ دغه همدغه ستونزه حل کړي. او د تونتونونو ستونزه چې ولا چې تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دی وړاندې کوي قناعت بخشه نه دي. یعنی هیڅ چا ته قناعت بخشه نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لارښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید یې هلته خلاص کړي. چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره په راتلونکي کې بیا لوی ستونزې ایجادېږي.
مننه آغلی حلیمه عزیزی، را سره په خبرونه کې دا محصول ده. لته سي پوښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هانتون نه تړلې دي، هغه جنې چې تاسو پیژنې خبرې ور سره کوي، یعنی څه تاثیر پکړای؟ سمونه وخت په خیر.
زه هم
تاسو ته
وایم چې کله
چې
زه په هانتون دروازې تړلې شي وي دي، دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلارې جوړ کړي او یو نوی اسلامي نصاب رامنځته کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده. ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هیڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پیژنم او ورسره ناسته ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي. دوی ته ذهني فشار پیدا شوی دی د دې قبل چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي. د دوی هغه اهداف، هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کوم هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم. اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوې یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی د پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله، دا په رښتیا سره هم پلمې دي. ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نامنه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخې اسلامي نصاب دو، د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدا دغه پلمې جوړوي. او عمده دلیل دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه، د نجونو له زده کړو نه، او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو، دا محددوی نه وي، نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دوی وتړي. هغه په خاصه توګه د نجونو په مخ چې په ډېری ولایتونو کې، په اکثریت ولایتونو کې ښوونځي یوازې ابتدائی صنفونه فعال دي او ثانوي زده کړی او پورته زده کړی بيخي بند دي نو دا خودي زکه دي یو وسیله پتوګه دي به هربي پتوګه ترې کار اخلي تر څو په نړیوال باندې فشار وارد کی او هغه کسان یا هغه مؤسسي یا هغه حکومتونه چې د خوځو حقوق تجمن دي یا په یو نو باندې هڅه کوي او تلاش کوي چې د خوځو یا د انجونو د تعلیمي لړۍ د ټکنې نشي یا د لخندو ځن سره مخ نشي نو دوی فشار وارد په دې وسیله باندې او معرف سره سیاسي برخورد کوي. متاسفانه دوی دا برخورد د تیرو شل کالو په اوږدو کې د معرف نه ابزاري ګټه اخیستې. اگر چن تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهاد وي او تر ډېره بریده دا معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي، که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم یو ګروګان بدله کړي. دا مسله دوی ګروګان کړي ده د خپل منافع تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کاوه، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینی برابرې کړي، هغه وخت کې دوی باجګیری کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپله خوښه معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپل سیاسي منافع لپاره او د امتیازګیری لپاره.
وسا صاحب، تاسو هم دا منئ چې ګنې دا ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوی دی چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو خوانځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ خوانځي خلاصو یا پوهنتون نه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومني. یعنی تاسو هم د اغه لاریان په پاور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس خوانځي او پوهنتون ته نشي تللی.
هیواد صاحب له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه شي. د هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي، د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. په تیر کې چې مثلا د یو شمېر ډلو ټپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالف وو. او کچیر یو سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، دا هم د دې مخالف یو هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پرته دی، یادې د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. دوی نو مسله چې دا د امن په حساب باندې اوس خو تر ډېره پورې عملاً په افغانستان کې مصالحانه جنگ نشته، مصالحه خانه جګړه نه روانه. نو د امن له لحاظه خو سپانسان امن دی. زموږ غوښتنه دا وه چې په تیر کې چې چیرې شوندي نه وي بندې وي، هغه شوندي باید خلاص شي، هلته باید د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، هلته باید امارات، هلته باید دولت، هلته باید نړیوال ټولنې په همکاري باندې چیرې چې دوی نشي کولای د موسسات په همکاري باندې باید هلته کار وشي. کچیر مثلا مخکې ستونزې موجود وي، هغه ستونزې اوس شي هواریدلای شي، اما د دې لپاره یو قوي اراده ته اړتیا شته چې یو اراده رامنځته شي، دی په یو ښه اراده سره د خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د سیاسي موخو لپاره کارول به زما په فکر دا یو بل ستونزه ده چې دا زموږ د زده کوونکو زموږ د ځوانې طبقې د خلکو وخت ضایع کوي او په معارض کې د یوې ورځې ضایع کېدل بیا نشي جبرانېدلی. یو ځل یې د افغانستان معارف د کرونا له وجې متضرر، دویم ځل که مثلا اوس بیا څلور میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې بیا مثلا د ځینو شاګردانو د یو شمېر طبقات پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي، دا بیا نشي جبرانېدلی. موږ غوښتنه دا وه چې اوس موږ اولس ولایتونو ته په عملا موږ ولاړو، د امارت راتګ سره موږ ولاړو، د خلکو غوښتنه دا وه، د ولسونو غوښتنه دا وه چې موږ ته دې زمینه اوس برابره شي. پخوا که مثلا ځینې لامې جګړه وه یا مثلا نشلګي نه څوک کېدلای، اوس خو یوه واحده اداره ده، دغه واحده ادارې څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ د بچانو لپاره د ښوونځي خلاص شي. کوم پوهنتونونه کې چې د خویندو پر مخ باندې څنګه جوړیږي د زده کړو مخنیوي کیږي. بیا دا یو بل ستونزه ده چې چیرې دی مثلا هغه دلایل چې دی وړاندې کی چې دا به مثلا موږ یو طرح جوړوو یو دغه ورته جوړوو پرده ورته جوړوو، ولې په خصوصي سکتور کې همدغه دي عملا زموږ خوندې ښوندې روان دي، یوازې دولتي پوهنتونونه ترل شوي دي. دولت دې پر ځای باید دغه زمینه زیات، یعنی فرصت یې باید نور زیات کړی وای. که پخوا مثلا شلو زرو ته امکانات برابرېدلی، اوس باید څلوېښتو زرو ته برابر شي، ځکه چې ډېرې سیمې محرومې وې. موږ په تېر کې مثلا په لسګونو هغه ولسوالۍ لرلې، تېرې چې د نجونو یوه نجلۍ د دولسم فارغه نه وه، د نجونو دپاره هلته عملا ښوونځی نه وو. اوس دې په یو چوکاټ کې باید ورته ښوونځی جوړ کړی وای، ځکه چې د ولس تقاضا غوښتنه اوس همدا ده، همدغه کار باید وشي. اما که بندېږي نو دغه د موږ هم د منلو وړ نه ده او ملت هم د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه به ځان ته هغه د خپل نظر څخه ورته ګوري چې هغوی به هم مثلا یو شمېر ملاحظات پر دې باندې لري چې بیا همدغه موضوع د ځینو فشارونو له امله حل شي. اما موږ وایو چې دغه موضوع تر نړیوالې ټولنې پر نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د خلکو حق دی، دا زموږ د یو نسل حق دی، دا زموږ د خویندو حق دی، دا زموږ د اولادونو حق دی. په دغه کې ستونزې جوړول او مخنیوی کول نو دغه یو لوی جبر دی، یو لوی ظلم دی.
مننه آغلی عزیزی. البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کوم مسایلو پوهیږي، کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په اخر کې چې و، ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هیر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کورونا لوجه او بیا د سیاسي بدلون لوجه چې په هنتون نو خوانځي تړلې دي، څومره تاثیر کړی دی د زده کړو په پروسه باندې؟ او بل دغه جونې چې اوس خوانځي او تنځي په هنتون تنځي، دوی څه داسې نور بدیل کارونه شروع کړي چې بیرته خپل زده کړو ته ورسیږي؟ بيخي داسې نشي چې کتاب سره ل زده کړو سره هغه رابطه پرې شي؟
تمام دا خو واځي خبره ده چې د وخت لپاره تل درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې نورو ځایونو کې مصرفيږي، او هغه تمرکز چې ته په خوا دې کولای شو اوس نه شي کولای. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب تر واخلې د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې او همدغه د ښوونځي او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولای، هغه لیوالتیا هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا هغه شوق هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي. نو ډېر زیات منفي تاثیرات لري او ډېر اغېز هم کړی د اکثریت نجونو باندې، چې دوی اوس حتی په کور کې کوم بل کتاب کراخلي د مطالعې لپاره، هغه دوی په هغه ډول نه شي لوستلی او نه ترې خوند اخیستلی شي. او هغه نجونې چې هغوی له زده کړو پاتې شوي دي، یو شمېر یې ولې نه، هغوی چې غواړي خپل ذهني تمرکز وساتي او بېرته راپورته شي، ځانونه ویلي ونه پایلي په ځینو کارونو باندې، ځینې په کور کې په خیاطۍ او دغه ډول کارونو باندې مصروفې دي، ځینې بیا نوي کتابونه اخلي، مطالعه کوي، لیکل کوي، شعر شاعري او دغه مسایلو باندې ځان بوخت ساتلی، تر څو ونه شي کولای، تر څو هغه تمرکز خپل له لاسه ورنه کړي، ځان ونه بایلي. او که چېرته په راتلونکي کې دوی ته بېرته وخت ورکول شي او خوانځي او پوهنتونونو ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی آماده اوسي او بیرته په ښه شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکو خو د بحث په منځ کې د خپل هوغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د فیسبوک لارې را سره شریک کړي دي. خاغلی روز حسن لیکلی مکتب او پوهنتون د چاس شخصي نه دی چې وتړل شي، هغه چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقی پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نغواړي. پاچا ظهیر لیکلی زما پان تر شای دلیل داد چې خوانځي تړل شوی چې ګاونډیان نه غواړي چې افغان جونې تعلیم وکړي، او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست لسپیری ولسوالۍ څخه لیکلی چې چیرته خوانځي او پوهنتونونه همداسې تړلې پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټاپه ورته ولګول شي چې هم په داخله او هم په خارج کې هر چا ته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلی اصلي موضوع دا ده چې د خونکو معاش نسی ورکولای ځکه خوانځي همداسې تړلې پاتې دي. خو دا کار پراتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکن وي باید خوانځي خلاص شي. عابد منګل لیکلی له خوست څخه وایزبان نظر دا ده له کوم ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. داسې کوم مکتب یا پوهنتون چې په تیرو څو میاشتو کې د لیکلي اڅ کار نه دی پیل شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پونتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تیر څو میاشتو کې یاد پونتون له هر اړخه د ښکت تک په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر. سورګل ساحل لیکلی تعلیم اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطح د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حق باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسو، نه باید لکه تړلی چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اوریدونکو نظرونه وو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پاڼې لارې هم واوري. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکای کام. بیرته راګرځو خپل ملمنو ته. اغلی آریان لتاس دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړه چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول، خاصه توګه د نجونو په برخه کې، دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړه پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي. انجونې په کور ناستې دي، هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی. نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي، او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. نو اوس مهال هغوی هم په کور ناستې دي، نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. کله چې موږ د ښځو د نجونو د تعلیم خبره کوو، نو له یوه اړخه که دا یو معنوي ارزښت ده چې نجونې لاسته راوړي، مېرمنې لاسته راوړي، له بل اړخه دا یو عمده اقتصادي ارزښت لري. ځکه هغه نجونې چې لوستې دي، هغه مېرمنې چې لوستې دي، هغوی د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په پیشرفت کې، د ټولنې په اقتصادي بدلون کې په مستقیمه توګه سهم اخلي. او ډیری داسې لوستې نجونې او مېرمنې زه پېژنم چې په دا اوس وخت کې، په دا تېر 40 کلونو کې، د کورنۍ په اقتصاد کې په مستقیمه توګه ونډه لرله. که څوک مجراته وي، لورونو سره یې اوږه په اوږه سهم اخیستل، پلار سره، او که څوک مېرمنې وي، واده شوي وي، نو هغوی خپل خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په تامین کې سهم اخیستل. او ډیری داسې مېرمنې هم وي چې هغوی د په مستقیم ډول د کورنۍ مسؤلیت په غاړه درلوده، د اولاد روزنه او پالنه یې له اقتصادي پلوه په غاړه وه. نو که چېرته دا تعلیمي نظام خنډ سره مواجه کېږي، ستونزې ایجادېږي، او د نجونو تعلیم ته خنډونه او مشکلات ایجادېږي، نو دا به په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې ډېرې ناوړه پایلې ولري. کله چې موږ د ټولنې د اصلاح او د سمون خبره مطرح کوو، نو اساسي موضوع پکې دا راځي چې ټولنه باید لوستې شي، په خاصه توګه نجونې باید لوستې شي. ځکه یو نجلۍ نن سبا کایو انجلی دنو اندکه یو مور دغه یو نسل روزي او نسل تربیه کی او په همدې توګه نسلونه نسلونه د موږ لوستي کیږي له اقتصادي پلوه مستقل انسان ته نه جوړيږي او د ټولنې او د کورنۍ په اقتصاد کې مستقیمه توګه ونډ اخلي نو کچې ته دا لړۍ دوام وکړي او خوندي پاندې توګه تړلې وي پانتونونه تړلې وي او ترڅنګ لوستي او شاغلې مېرمنې ټول په کور ناشتي وي نو دا به د موږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري یو ورخه خو به موږ یو مانوی ارزښت له لاسه ورکړی وي چې هغه زده کړې او تعلیم ده او له بل اړخه د موږ ټولنه به له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ شي اگر چې اوس هم ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي ټول ولس خو وروسته به دا ستونزې زیاتې شي که چېرته دا لړۍ دوام وکړي او دې تر څنګ د تعلیم بندول د ښوونځیو تړل د پوهنتونونو تړل په خاصه توګه د نجونو لپاره په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې لري کېدای شي په ټولنه کې د فساد د فحشا او بېلابېلې ستونزې نورې پیدا شي اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوتان ګنډي ځینې کراچۍ چلوي او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي نو که چیرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو او که چیرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو د نجونو د تعلیم مخه نیسو نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو نو دا پایله به اخره په وروستیو کې ډېرې خطرناکه ثابت شي ناوړه اغېزه به ولري په ټولنه باندې نو د موږ خواهش او د موږ هیله دا ده چې زر تر زره د ښوونځي پیل شي پوهنتونونه د پیل شي او د نجونو د زده کړو مسله د هېڅ کلم د یو ابزار او د یو سیاسي وسیلې په توګه نه کارول کېږي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي ولې مثال خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کېني سوال کوي یعنی خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده خو دا ور یعنی مخالفت نه کوي بندیز نه پې لګوي خو دا په دې مخالف ته چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي یا مثال هغوی د پوځي کې کار وکړي ولې دغه فرق شته ده د هغه مېرمنې په وړاندې چې د سرک په غاړه ناشته د حساسیت نشته خو د غونجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغه خوانځي ته ځي یا کار ته ځي د هغه په وړاندې حساسیت شته ک لکوره راوتل شي خود واړه راوتی دی لکوره
لبا د مرغ هم دا موضوع په تیر صورت کې ډیره مطرح ده چې هغه مېرمنې چې تاسو په وینا په سرک کې سوال کوي د دې کې د هغه پر اړه کې هیڅ پند نشته څنګه نه جدي یو خو برعکس هغه نجونې چې مثلا تعلیم کوي پانتونونو کې یا مثلا هغه مېرمنې چې شاغلې دي او دندې لري د هغه په رابطه کې مخالفتونه شتون لري بېلابېل عوامل دي یو خو عمده عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تر دې دا ده چې دوی د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي زده کړې وکړي مکتبونو ته لاړ شي که یوه مېرمن په سرک باندې سوال کوي دا د اصلا مهمه نه ده چندان خاص فکر او توجه نه کوي خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي نو بیا دا دوی ته هغه ده د دوی په نظر دا یو غلط کار ده دا ناروا کار ده چارواکي باید دې خبرې جواب وای ولست د دې خبرې دا خبره به روخانه کی چې څنګه یو مېرمن چې د تاسو وینا چې تر څر سوال کوي غدای کوي د هغه پر اړه کې ستونزه نشته خو د یو مېرمن چې وظیفه لري په دفتر کې یا مثلا منجوري د درس دی او ماسلینې د پانتون ته دی د هغه پر اړه کې ستونزه شته دی ما مخکې دا مسله مطرح کړله چې دوی دغه معرف سره د هیواد په مجموع کې له پوهنیز نظام سره له تحصیلی نظام سره د یو سیاسي وسیلې په توګه برخورد کوي ځکه چې دوی په دې طریقه باندې هر څومره چې ښوونځي تړلې وي پوهنتونونه تړلې وي نو نړیوال فشارونه زیاتېږي د ولس فشار زیاتېږي او بلاخره د نړیوال مجبور کېږي چې د اسلامي امارات ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي که چېرته نړیوال یا ولس د نجونو د تعلیم خبره مطرح کوي نو بیا هغه وخت کې دوی کولای شي چې خپل ځینې غوښتنې په هغوی باندې ومني یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري خو د مکتب له یوې متعلمې سره د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي دوی د یو فشار د وسیلې په توګه له دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي په خاصه توګه د معرف نه دوی په لوړ زده کړو کې دا مسله مطرح کوي چې مختلف تعلیم موږ نه غواړو نو ځکه په یوې طرحې باندې کار کوو حال دا چې په ښوونځیو کې اصلا د مختلف تعلیم مسله د مثال صاحب په وینا چې له پخوا نه موږ ټولګي جلاول او هېڅ مثال یا نمونه موږ نه لرو چې ټولګي کې ګډ وي او دوی چې د یوې طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو پوهنې وزارت کې اطلاعات ترلاسه کړي داسې طرح اصلا شتون نه لري د دې طرحې هتا خامنه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول د جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي او مخکې چې ما یادونه وکړله عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې چې له بده مرغه دی ډېر ناوړې پایلې لري او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړی او له معرف نه د نجونو له زده کړو نه او په ټوله کې د ښځو د حقوقو نه د یو وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه ویسا صاحب، دا پوښتنه کوو وروسته به په حل لارو وغږیږو چې لکه څنګه چې هغه لی آریان یادونه وکړله، ولې لا هم د ښوونځیو یا د پوهنتونونو د تړل لپاره دلایل را پیدا کیږي؟ مثال د طرح خبره کیږي، د ګډو زده کړو خبره کیږي، یا ځین نور مسایل یادیږي چې په هغو اساس سره ښوونځي او پوهنتونونه تړلی ساتل کیږي. د لوړو زده کړو وزیر چې پاکستان ته سفر کړی و بیرته کابل ته له راستنېدو سره یې دوه خبرې وکړې، یوې دا وویل چې ځکه یې پوهنتونونه تړلي چې دوی ګډې زده کړې نه مني، او بله خبره یې دا وه چې دوی د پاکستان له خوا سکالرشپونه ترلاسه کړي دي او افغان ځوانانو ته د زده کړو لپاره ښه ځای پاکستان دی. هلته هم اته په ښوونځیو کې مثال ګډې زده کړې کیږي، نو ولې مثال د خبرې چې خپل ځوانان هلته لیږل کیږي او هغه ماحول تاییدیږي په افغانستان کې ولې مخالفت کیږي؟ یا په مجموع کې ولې بهانه را پیدا کیږي چې ګنی دغه بهانه دي یا دغه دلایل دي موږ ځکه دا ښوونځي تړلې دي او یا پوهنتونونه مو تړلې دي نه خلاصو؟ پوښتنه مو دغه وه چې ولې بهانې لټول کیږي د ښوونځیو د بندولو لپاره، یا د پوهنتونونو لپاره، یا نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې زده کړې وکړي؟ دلته ستونزه چیرته ده چې د دې په ځای چې خلاصولو ته دلایل پیدا شي، بل برعکس بندولو ته دلایل او بهانې ورځ تر بلې ډېرې کی؟
غوښتنه دا ده چې د امارت مسؤولین دي نورې بهانې دې ته ونه لټي، دې په خپل منځ کې دغه موضوع دې په خپله سره حل کړي. ځکه ټوله ستونزه نشته، په ملت کې ستونزه نشته او په دنیا هم همدا غواړي. دا چې مثلا دلته خبره ځینې کسان د څنګلورو د نورو هېوادو کې موږ ته سکالرشپ راکړي دنیا ته راکړي، موږ خدا نه وایي چې زموږ ګاونډی دې موږ ته بورس راکړي، پلانې دې نه راکړي، ټول ته دې چې موږ ته د زده کړو زمینه برابروي. دا ښه خبره ده. موږ یې کور ودانه وایو چې یو افغان ځوان ته، یو افغان محصل ته د زده کړو زمینه برابریږي. هغه که هر څوک برابري، هر هېواد یې، هغه که زموږ ګاونډی که نږدې ګاونډی که لرې ګاونډی، موږ یې کور ودانه وایو. ځکه د دې نصاب پرمختللی دی، د دې پوهنتونونه نسبتا موږ ته ښه دي، پوهنتونونه پرمختللي دي، دا به زموږ ځوانان نور پرمختګ وکړي. دا خو ښه خبره ده، اما داسې یو واحد ځای مشخصول دا ښه خبره نه ده. د ټولو څخه باید یې غوښتنه وکړي، د لوړو زده کړو وزارت د ټولو څنګلورو هېوادونو څخه، د نورو هېوادونو څخه غوښتنه وکړي چې افغان ځوانانو ته سکالرشپونه برابر کړي او بورسونه ورته مهیا کړي، ورته برابر کړي. دا ښه خبره ده. دغه چې دوی د ښوونځیو د بندولو لپاره دلایل وړاندې کوي یا د پوهنتون د بندولو لپاره وړاندې کوي، موږ مخکې وویل په اول سر کې چې دا د دې دلایل چې دي دا د قناعت وړ زموږ نه دي، نه د ملت د قناعت وړ دي، نه د ټولنې د قناعت وړ دي، او نه د نړیوال ټولنې. دا چې مثلا یو شی پر یو چا تپل کیږي جبرن په زور باندې، دا غیر عادلانه ده، عادلانه نه ده. که چیرې مثلا عدالت وي، نو د ټولو لپاره دې باید په نظر کې نیول شوی وای، هم خویندو ته، هم ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی. موږ دا ټولنه هېڅ وخت د حجاب مخالف نه وو، او زموږ خویندې چې ټولې ښوونځي ته تللې ټولې په حجاب تللې. که پوهنتون ته موږ هم دغه د کابل پوهنتون ویلې دي، زموږ خویندې راتلې، زموږ ټولګیوالې وې، هېڅ به داسې نه وه چې مثلا هغه زموږ د ارزښتونو، زموږ د کلتور خلاف راغلي. اته دغه زموږ محصله ته به کم داسې وله چې دغه شی دوی خپل زغملی نه سونه منلی شو چې که وو نه، که مثلا چیرې بیا هم یو نیم په ځینو سیمو کې په ځینو ځایونو کې وه، خو هغوی مخالفت خپله زموږ ټولنې کوي. موږ ټولنه زموږ خلک زموږ ځوانانو د محصلینو مخالفت کوي، اما تر اوسه پرې موږ داسې شی ونه لیدلی. نو د امارت مسؤلین پر دغه مسأله باندې، پر دغه موضوع باندې باید غور وکړي، پر دې باندې باید یو پریکړه وکړي، او پریکړه داسې پریکړه دغه دلایل وړاندې کړي چې هغه مشکل کده منلو وړ، هغه مشکل ومنو. موږ ته یو قانون، موږ ته داسې څه وړاندې کړي چې موږ دغه په اصطلاح د دې چې دی هغه طرحې بولې، هغه یو 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 کانسپټ بولې چې هغه دې جوړ کړي، هغه موږ هم ومنو، دنیا یې ومنو، یو دی منلی موږ به ورسره ومنو. اما اوس خو چې کوم دلایل وړاندې کېږي دغه دلایل قناعت وړ نه دي. په اوس وخت کې د ښوونځیو د بندولو دلایل چې دي دا سم نه دي. زموږ غوښتنه نوره ډېره ده، هغه سیمو کې چې ښوونځي نه وي، موږ چې څلور دېرش ولایتونو کې ځینې داسې سیمې وې چې په هغه وخت کې هم ښوونځي نه وي، حتی هغه وخت چې د دې تر کنټرول لاندې هم دی امارت اسلامي جنګیالي هلته وه، د دې تر کنټرول لاندې په هغه سیمه کې ښوونځي نه وي. موږ د هېڅ خلک غوښتنه کړې ده، شل کاله عملاً دوی هم د دې ټولنې یوه برخه وه. دوی باید هغه وخت د خپلې سیمو د خلکو لپاره چیرې چې د دوی کنټرول و، چیرې چې د دوی حاکمیت و، د هغو دپاره یې باید یو نصاب لرلی، د هغو دپاره یې باید د زده کړو زمینه برابره کړې وای. خو بدبختانه نه وه. نن چې په هغو سیمو کې چې دوی راغله، چې دوی د ټول هېواد واکمنان شوه، اوس خو باید د ټول دپاره برابره کړي، نه دا چې دوی یې بندې کړي. دغه دلایل چې دي، دغه دلایل ملت ته د منلو وړ نه دي، موږ ته د منلو وړ نه دي.
مننه ویسا صاحب د خبرونې په ورسته شیبو کې غواړم د خبرونې لملمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې جواب کړي چې څنګه کې دیش د خوانزي او په هنتونو بیرته پایل شي، او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغه په هنتونو او خوانزي په تړلو سره کم شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راژوندای شي. غلی عزیزي، کپلندو کې دا پوښتنه را جواب کړي چې آیا دغه خوانځي چې تړل شوی یا د پوهنتون نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره هڅه وکړي، غږ پورته کړي او یو فشار وړي چې د خوانځي او پوهنتون ژر بیرته پیل شي؟ کپلندو کې جواب راکړي، مهرباني. نو بلې، هو نګاچ نه ځوانانو مخ په ټولنیزو رسنیو باندې
ټولنیزو کې دغه پورته کړي ده، او په بار بار یې د پوهنتون او د ښوونځي او د بیا پیلې دا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی، او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي، او دا حالت نورم بدتر نه شي، او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي، او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
مننه. آغلی آریان، تاسو خپل دغه مسایل تعقیبوي، کراته وای نور ځوانانو مدني ټولنو هغه چې د ټولنې روڼ اند طبقه بلل کیږي، د خوانځي او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅه کړي، او دغه هڅه تاسو فکر کوي پوره دي که نه نور هڅه هم پکار دي چې بل اخر انجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکول شي خوانځي ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې برخه کې د ټولنې روشن فکر قشر، مدني فعالان، او هغه محصلین او متعلمین چې په دغه بهیر کې ځانمن شوي دي، دوی په ګډه سره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي دي، په خاصه توګه نجونو او میرمنو تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي ترڅو دوی وکولی شي په دې توګه باندې دغه پوهنیز نظام، تحصیلي نظام بیرته له سره ونیول شي او پیل شي. او په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي، او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر تنظیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي، او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنی له باسواده قشر نه نیولی در تر عامه ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاش یې کړی ده، او تر دانندمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. خو اساسي مسله دا ده چې د ولس نه تلاش ځکه نتیجه نه ورکوي، په دې چې چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات نه ترسره کوي. اصلا موضوع دا چې د دوی د اسلامي امارت د رهبری په ساته کې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر لغې د دې مسلې حل ډیره ساده خبره ده. کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تیرې شوې، نو دا تنه خو د دوی جوړه کې حداقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملي کار نه ده شوی، او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته سر حده پورې ده. په دې رابطه کې هېڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا او اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري، او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده، همدا دلیل دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. او که چېرته چارواکي غواړي چې ولسي پایه ولري، خلک ورسره ملتیا وکړي، خلک ملاتړ وکړي، او دا نظام د ولس لخوا ومنل شي، نو پکار دا ده چې د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي. د ولس اساسي غوښتنه په اوس وخت کې د تعلیمي نظام بیا پایل ده، د نجونو په مخ باندې مکتبونو خلاصول دي، د پوهنتونونو خلاصول دي. نو که چېرته دوی د ولس ملاتړ غواړي نو دا ګام اړین ده. او که چېرې هغه نظامونه چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي، د ولس خپل نکړي، نو هغه د وساس په وینا چې په ستونزو سره به مخ شي، ولسي لارونه به پیل شي، او ډېرې نورې ستونزې به راولاړ شي. نو زموږ خواهش دا ده، زموږ هیله دا ده چې دوی که هره طرحه لري، که طرحه بار له دې جوړوي، نو هغه د ولس سره شریکه کړي، د زر تر زره د ښوونځي پرانیزي، پوهنتونونه دې پرانیزي. او د دې تر څنګ یوه مسله چې زه غواړم یاد کړم، هغه دا ده چې دوی په تېره دوره کې هم دغسې یو موضوع مطرح کړی و چې موږ امن محیط جوړو. موږ هیڅ کله منجونې له ښوونځیو پوهنتونونو دي منې کړي، خو په امن محیط کار کوو. پنځه کاله که څومره د دوی هغه تېر حکومت دوام وکړ، په هغه وخت کې هم په دغه پنځه کالو کې تقریبا د دوی طرحه جوړه نه شوه، او هیڅ کله هم ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل نه شول. خو اوس هم هماغه مسله ده، د دوی وینا او عمل ډېر سره توپیر لري. یو څه وایي خو په عمل کې په هغه باندې بیا عملي ګامونه نه پورته کېږي. دوی کله نه چې حکومت اعلان کړی د ښځو په رابطه کې، دوی حداقل یو مشخص پلاتفارم نه ده جوړ کړی چې د دغه پلاتفارم په اساس د ښځې تعلیم کوي، ښځې د وظیفو ته ځي، نجونې د لوړې زده کړې کوي. نو زه فکر کوم چې دوی په خپله نه غواړي چې دغسې لازم اقدامات ترسره کړي، که نه غیر لغوی دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده. په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره، د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس، د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي، او دا پلمې دي چې دوی جوړوي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي، او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي ښوونځي د پرانیزي، پوهنتونونه د پرانیزي.
ډېر زیاتمننه ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
یو خو ستونزه دا ده چې زموږ ولس لا تر اوسه پورې هغه طرحه چې نه دي کړي، یعنی په دې کې باید ولس هم راپورته شي، ولس هم د خپل غږ یو څه کوي کې مونځه جمع کړي، او د امارت سره همدغه مسله حل کړي چې دغه شی زموږ حق دی، دا موږ غواړو دا مسله دې ورسره مطرح کړي. دویم، د نړیوالو ټولنه په دې کې باید د امارت سره د یو رغون کې میکانیزم له مسؤل شي، تر څو چې دا موضوع دی ومني سره د اسلامي نړۍ. اسلامي نړۍ هم په دې کې مهم رول لري، چې اسلامي نړۍ هم دې ته وایي جمع زموږ فعالان مدني ټولنې ورسره کښېني چې ورور او ستونزه څه شته. اوس په دې کې چې که تاسو یوه ستونزه جوړوي، او اوس خو دغه ستونزه ډېره وړه ده، اما دا درته لویږي، دا درته غټېږي، نو ښه خبره به ده چې پر همدغه ځای باندې همدغه ستونزه حل کړي. د دې حل لاره دا ده چې ښوونځي خلاص کړي. که چیرې مثلا تاسو وو شي موضوع اخلي، او ډیره وړه موضوع ده، به بانه درته وي چې ښوونځي یا پونته نور باندې وتړي، نو ستونزې درته ایجادي دي، ستونزې ډیریږي، نړیوال فشارونه زیاتېږي، ولسی فشارونه زیاتېږي، تر څو چې تاسو بیا له یو لوی بحران سره مخ کیږي، له یو لوی ستونزې سره مخ کیږي. نو یو له فرصته له دې وخت دې باید استفاده وکړي، تر څو چې د دې هغه کوم تصویر چې دی هغه تصویر هم روښانه شي. دنیا ته وایي چې دی کله کله د دې ویاندویان دی امارت پنځه ویاندویان یو خبره کوي وایي مستند نه لرو خو هم ستند هم دغه امر موجوده ده. همدغه ستند دی حل دی موږ ولا سهم هغه باور تر لاسه کړي نه دیواله ټول نه هم او موږ نور سم عادي ژوند تر وګرځو تر اوسه تر لا خلک هغه عادي ژوند خلکونه لري ځکه چې مکمل باور نه لري. نو په دې کې یو دغه شاب ابزار د شادغه چې وسیله چې کاری راغولستي ولس به درو پاتېږي د خپل حق مشتنه وي تر اوسه پرې د ولس حتی چې دی هغه پچې دي دغه هڅه کې څه ګړندې چې ودرېږي راووزی مشترکشینی بحث را پیل کړي د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړي نو زموږ دغه ستونزه به حل.
ډیر زیاته مننه کوم خاغلی ویسا درنو بریدونکو د خبرونې د پای شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی اتاولا ویسا غلی تورپیکا یاریان او غلی حلیمی عزیزی څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او انجونو ته د انجونو پر وړاندې د تړلو خوانځي او په هنتونو پاړه وغږیدو. لته سه مننه چې تر دې د مو واوریدلو تر بل خبرونه پوري خو وخت تر تغړم.
افغان بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خون زیدے افغان بچو خون زیدے بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیاں لئی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے